السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی مې بجې دي د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زمدي حامد ساده هرکلی کوم په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درکړو فاول خبرونه ویان پامیر صاحب
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پات کېدو مودې لغځولو پرته بل لار نه لري. پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه سبا په پیښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې دي. بشپړ خبرونه د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي لکه دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر هم له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د لار په اړه د وفاقي حکومت اقدامات دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاڅون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنوینشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټرو بل لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویل دی هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاوه. ده دا هم ونویل چې هغه طالب مشر په کوم رنځ اخته و. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځې په پېښور کې هم د شوکت خانم سرطان روغتون څنګه پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی کارکونکو یو کارکونکي عمران بیګا نه وخت مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي.
8 جنا میں ہیں، 7 اباسی میں ہیں، 4 سول میں.
دیوایا ته جوبل کسان جنا روختون ته و اباسی او څلور سول روختون تر سول شو دی. دا کسان په بیراویل سیمو لکه لیاقت آباد زوړ ګولیمار لیاری او پاک کالونی کې جوبل شوی.
عمران زیاته کړه چې جوبل کسان یوازې د ایدی کارډو نه بلکې خلکو هم پر رکشو او ټکسیانو کې روختون تر سولی. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې پرته بله لار نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وای بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سولې غواړي او یا هم ترهګرۍ، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي.
اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په میونخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرد نړۍ کې د نوي کال لمانځنې
اغیزمنې کړې. بیګا په میونخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو سات مخکې د یوې جدي او پیښیدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړی چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې امریکایي چارواکو وویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅه شنډه کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډه شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړي چې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو وړ دی. وال سټریټ جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډولی دي. د ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی وه چې دا بندیزونه د چهارشنبې یا شروع پر ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندي کول وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخه د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه ده. ایرنا خبري ایژانس وایي ایراني ولسمشر حسن روحاني د دفاع وزیر ته په یوه لیک کې امر کړی چې د امریکا لخوا د نویو بندیزونو پلان په غبرګون کې بیلیسټیک توغندیو پروګرام ګړندی کړي. او د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ پایلوبې ته رسېدلې. د تېره ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د صفر په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او پایلوبې یا فاینل ته ورسېده. د اتوار یا یکشنبې پر ورځ به افغان لوبډله له هند سره لوبه کوي. په 2013 زیږیز کال کې هم افغان لوبډلې د جنوبي اسیا هیوادونو فوټبال اتلولۍ ګټلې وه. دا د دې مهال خبرونه او وسم سراج ظهیر د کرنسۍ یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 105 روپۍ 10 پیسې او په 105 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني په یورو په 50 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او شل، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسیو بای او د موسم حال مل سره ظهیر اوریدو په خبرونه کې به اوره. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلی په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لا غزولو پرته بل لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولی بهیر بیا پیلولو نړیوالې غونډې پخې ترڅنګ ویلي وسلوال د یا سوله انتخاب کړي یا ترهګري.
مسئله اساسی یک انتخاب است، انتخاب بری که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم. انتخاب دو موجود نداره.
د تحریک انصاف مشر عمران خان وای په شوکت خانم اسپتال کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړي. معلومات درکو. د پاکستان ولسمشر په تعلیمي نصاب کې د بدلون اعلان کړي. شنون کی وای
مونږ له د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس په کار دي.
په خوست ښار کې د نوي سړک جوړېدو د یو پخوانی هغه ترمیم پروژه پیل شوی.
دغه سړک د 22 میلیونه او 1000 افغانیو په لګښت په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمېږي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازیګر سینټ ته د معلوماتو پر مهال ویل که خواوشا 1.5 لک کډوال افغانستان ته واستول شي نو د هغه هیواد مسلې به نورې زیاتې شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د سینټ غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارېدو موده وغځوي، ځکه چې د دې خلکو واپس لیږلو سره به د افغان حکومت ستونزې سیوا شي. د ده په خبره بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې لري، خو سفران وزارت دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې 1.5 لک خلک په زور افغانستان ته نشي لیږلی. چودري نثار علي خان زیاته کلاچ افغان حکومت هم وایي باید افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارېدو موده وغځول شي. د سینټ غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سرحدي چارو یا سفران د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر مولانا محمد صالح شاه وایي
دا خبره ده چې د افغان مهاجرینو ټیم پوره شو، خو دوی موږ داسې فوراً نه شو لیږلی، ټیم نه دی خوځلی چې ورځ د
پرون د زیارت پورز د پاکستان حکومت افغانستان او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار تر منځ شوې لوزنامه پای ته رسیدلې ده چې تر مخه یې رجسټرډ افغان کډوالو ته په قانوني توګه پاکستان کې د ایسارې دو اجازه تو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بارنو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړي چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تیر شپه په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې لومړی لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي. تیر ورځ د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. دوول دواړه هیوادونه جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې هوارې شي. په دې غونډه کې به د امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسلې لري چې باید د خبرو لپاره په سوله ییز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري چې په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې تر ډیره حده د سوریا او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیز غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غنی وویل افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکي احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستي دي، اما په خپل ستراتیژي په خپل عمق ستراتیژي هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان خوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي، نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي، ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړي د پتیر سر لسګالو کې غریب ده. هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وی چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدون او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینی د خبر تر خپلې دوه وروسته بند شوه. په اسلام آباد کې در رواني څلور اړخیزي غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
دا مشال ریډیو دا.
دا کابل سیمو سیاسي اتحاد د یکشنبه یا اتوار په ورځ د پیښور خبريالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې ضد د جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د کابل سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او له ولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی وايي په جرګه کې به دوی د کابل سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولي احتجاج بیا پیلولو اعلان کوي. خالد خان معلومات را کوي.
دا فاټا سیاسي اتحاد سوری لاندې د قبالی سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لاړخه د اصلاحاتو لپاره جوړه کمیټه په دې بنیاد مخالفت کړې دي چې دا کمیټه صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراد یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته د وینا په محل د پاکستان پیپلز پارټي قبالی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان اویل باجوړ ایجنسی کې دا فاټا اصلاحات د پارا کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراد یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراتب ته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ پاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي. نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو
کې. په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نسل پاټې پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه تبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی پشپاړسم نومبر ځنډولې وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د ممندو جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه ای او دا به حصه کی دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک مشر نمائندگان هم نشته دي او دا غي سره سره چې کوم گورنر شپ کم مراتب ته خلق چا د گورنر نه د گورنرس کی جرګه وکړه دا غي نه پچ په قبایلی سیمو کې غونډه شروع کړي. نو دغه ته ډیر واجهه ټول نړۍ ته معلومه ده چې اوله غو سٹارټ د گورنر اوس نه واغس نو آیا دا به چې دنه د مراتب ته خلق کی کبني.
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړي چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او دغه نور ملګری را پاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مو خدا وایو چې سپارښت یا مذاکرات کوي یا د ریفارمز راولي چې هغه خلک راولي چې څوک د دې هم خلاف وو د دومره تحریکونه دیر شکاله وچلول کدی بیا د مراد یافته او ملکانو نوابانو سره کینی نو دا مراد یافته خلک اصلاحات نه غواړي د ایر سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی قبایلی مشر عین الدین شاکر دا قبایلی سیمو په حق لا د خپل ګوند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبایلی اولس چې د فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانه هسپتال کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شو. نوموړي تیر شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې ویل د هغه مهال خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستو. د طالبانو د مشر نومونه خو د افغان طالبانو هم لا په دې اړه سندې دی ویلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دلخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانه خص خو ویل د هغه وخت پوه شو چې د پروختون کې طالبانو د مشر درمل نه شوي کله چې طالبانو هغه د خپل مشر ته درمل نه ورسته مننلي کولیګه. عمران خان د خپل مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسترونو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې وپوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
تاسو د زبی الله شفق رپورټ اوریدو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ولی حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون فیصله کړې ده. نوموړي د چهارشنبې اشورو په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا په وخت ویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر د څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو جواب سراج زهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سیزونه پرې دو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډېر یما زتورزان ډېر یما دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي دا ټول انډایرکټ تر جری په لبه دا زیرا شي نو دا خبره د ډېر خکړې دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي تر دا د صرف مونږ ول چې را دا چل دې فاټا مسله دا زمونږ ته ټول هیواد مسله دا او دا ټول ملک ته پکار دا دی چې زمونږه په دې ټول شنو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې موږ سره نور کوم خلک دي کا موږ سره انډوان دي کا موږ سره سیتان دي کا ریسایان دي کپارسيان دي چې راخه الهم وساتو د خزنه راخه الهم وساتو د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور په هینتون د یو پروفیسور لیکوال او د نصاب جوړون کې کمیټه غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینو پختل، نو هغه وي
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کوم هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډی نه زی مونږ مسلمانان یو اسلامي زمون د پاره لازمی دي او هغه کوم ډیر خصوص پکار دي ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو دا خبره خپل صحابه ته نه لیکړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دي او زمون د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي د افراد نه مونږ له راوتل پکار دي او مونږ له د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي. د دې لپاره موثره طریقه په ایجوکیشن دا په ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتدال یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سيزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2013 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی وو، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادي ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شوو سرتیرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاوو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې جواب فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدار او زواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځای مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیخو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او تا تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعدې شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري کړه شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو توای
ما ورور لرم سارو شوکت خان شهید یو مل سطر وایو بصیر خان شهید سپاهی وا او یو شمشاد وا غم سے لری مرګره او شمشاد نه نیو او مونږ یې غنای سبا دری لګړې زوی هغه مرلا واپس وخت پیسا مونږ اوسه تیرې شهید ته اجنه ملو ډېر سخت وخت دی بس وړ وړ بچی راته پاتې شوي ورور او بس حالات سترګي حکومت سترګي چې مونږ اوس رسي ورسي اوسه پیرې مونږ ته مدد ونه کړی شو نو بس مونږ خپل حق وړو چې مونږ خپل حق ملو شو انصاف وړو
په دې حق لا د جمرود سیمې او مشر فیض الله جان وویل
زه ډېر افسوس کوم چې ما بسادار فورسز چې کوم دی ما کومې لګي فورسز دی کنه چې دا ویلې پاتې شوی خو ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمہ دا تاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هېڅ قسم ورته شی ملو نه شي مهرباني وکړي چې زر نظر دی هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته ملاویږي هغې رنګ دی دوی ته ملاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دوی خپل تفصیلات راکړي مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر ښځو او ماشومانو د تشدد پیښو څېړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافي او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره باید د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمیر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرې اعتبار کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اقتصادي څارنوالۍ تاسیس شوي وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بله حلقه مکمله کېږي
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمې ترکشي.
هغه قضایا چې ډېرې هاتی او پغې کې
زمونږ د ادمی او قضایی ارګانونه پکې نشو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي، نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره مونږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پر مخ ځي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه لا پامیر ساحل اورو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال هیواد ته ستانه کړل شي، نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال رډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوې وه. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست، خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی. عمران خان وویل د هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی کارکونکي عمران بیگا مشال راډیو ته وویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوال طالبان غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بل لار نشته. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدو نو هڅو شنډولو خبرونو په ګرد نړۍ کې د نوي کال مانځنی اغیزمنې کړې. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولسته خبرداري ورکړه چې ګواښ وس هم شته. او په نیویارک کې چارواکو ویل چې یو کس نیولی دی او د نوي کال مراسمو باندې د برید هڅه یې شنډه کړې. وال سټریټ ژورنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډوي. او د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې تېره ورځ سریلانکا ټیم ته تر ماتې ورکولو وروسته د جنوبي آسیا هیوادونو اتلولۍ پایلوبې ته لار برابره کړه او د اتوار په ورځ به له هند سره مقابله کوي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابع اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سویلین استخباراتي ذرایو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کینارینه سنانه او ماشومان شامل دي وسلواله ډلې دایښ کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلې دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرک شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشر بشرا عرف حلیمه نتورک سره تعلق لري چا چې د وسلواله ډلې د داعش مشر ابو بکر بغدادي سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلواله ډلې د داعش د همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوه پر خودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکلي کې د دې مطلب دا شو چې داعش مشرک وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکنه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکنه د طالبانو خلاف کاروایی کوي، نو کدا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنگین شي. ادارې اخري کلي کې حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورسپانه خپل ډیری کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپل سنسو هواري د خبرو اترو لاره ولټوي. ادارې وایي تیره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي د غناسا په دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبی دوره وه. ادارې مخکلي کې د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند خارجه سیکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي چې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا کې دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدونوانی او د بیروزګارۍ خاتمه کیدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور ته سمېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې یو سازګار ماحول لپاره ضروری ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بې ځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کینی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل بریتانیا خبریدونکو فائنانشل ټایمز وسپانی په پنجاب کې ل اسلامي دولت د لسره د تړاو پتور د زینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړي. الته د بریتانیا ګارډین وسپانی لیکلي ل یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز خاري او کلیوال ډول ویشل شوی ښکاري. وسپانوي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې لننګونو سره مخامخ دي. د دوانو لیکنو مهمه برخه منور شادر وروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ خار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالي مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوریت حکومت نسکور کړي. ورځپاڼې لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې غړي شته. د دې نوړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیډونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې په کې د هیواد د ځنې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځنو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخوانی شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. کوي خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلې دي، نو بلې خواته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځنې پخوانی وزیرانو، جنگ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دي. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړي منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. د لړکه تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یعنی په نوم اداره وایي 2015 کال د بیان آزادۍ په برخه کې ډیر ستونزمن او لننګونو ډک کال وو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی 13 ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویل په 2015 کال کې لسکونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو ویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسي هم مشکل شو، خو د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنه او پرسنو هم اغیز کړی دی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وای چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښه ثبت کړې ده. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښه 40 طالبانو، 22 د حکومت، 22 نامعلوم کسانو او یوې د ناټو ځواکونو لخوا سوي ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې تر سره سوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل سوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درات ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد
قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورید مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورید د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسنه به این ګستردګي نه بوده.
ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلوېښت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسؤلینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. ښاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو شپاړس قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعاتو. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخندي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبريالانو د وضعیت په اړه اندیښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د خبريالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د غوې د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي امریکا او نتوانی دا چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې پترس کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمل توګه ماته کړي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وايي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لیک تر لګه پام محضر کې په افغانستان کې د ورپېخو نوو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي، زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 14 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې. د خوست والی په ښار کې د یو نوې سړک جوړولو د ښار یوې برخې په خوانی سړک مرمت کار پرانیست کړي. حکم خان حبیبي تیره ورځ د پروژې پیل پر وخت وویل په دې سړک به څه د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست چارواکی وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 500 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشت کې پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او 1000 افغانیو په لګښت به په پګو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یو برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عامې روغتیا ریاست نه ونیسه بیا تر درش کلی پورې د پخواني جوړ شوی سړک اساسي ترمیم ده.
د خوست ښار سړکونه چې لس کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میادې پای ته رسېدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونو سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونو هغه لس کلن هغه میاد چې د کریزۍ هغه تکمیل شوه ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د تدارکاتو ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسېدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډېر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ما ته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ په نیخه. د سوات په بهرین سیمه کې د تعلیم او ترقۍ لپاره یوې ځایي ټولنې د امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د یوې زړې مقامي ژبې توروالې د بچ کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. په دې لړ کې د ژبه خوندي ساتلو، خلکو ته د ګټې رسولو، د ژبې له ټکو نه د خلکو د خبرولو په مقصد درې کتابونه چاپ شوي دي او تر څنګ یې د موسیقۍ یوه سی ډي هم خپره شوې. د دې لپاره د غونډې پرانیسته شوې. حال یې له نیاز احمد خان اورو چې د موسیقۍ په غږ شروع کیږي.
ویسنی گاسی چھسے دوالا دیلیا نکو دویسنی گاسی
سوات سیلګری زسی با بحرین کې د تعلیم او ترقی لپاره کارکونکو ټولنې مشر زبیر توروالی د توروالی جبې کتابونو او موسیقي کیسټ پرانستې په موقع وویل چې بحرین او خواوشا سیمو کې د زرګونو کالو راسې زړه جبه توروالی خوندي ساتلو لپاره دوی په یو کال کې درې کتابونه چې پکې ډکشنري روایتي قصې او د خبرو اترو کتابونه چاپ کړل. د دې ترڅنګ د مقامی سندرو د سی ډي او کیسټ هم جوړ کړو. دغه مقصد په اړه خاغلی وای
لکه د یونیسکو کم رپورټ چې دی چې اتیش جبې په پاکستان کې داسې دي چې هغه ډیفینیټلی انډینجرډ دي چې هغه یو لس کاله بعد به ختمیږي هغه یو توروالی هم جبه ده خو زموږ په دې حالو ځلو اوس زه مطمئنه یم چې دا به نه ختمیږي.
توروالی جبه کې اول ځل ډکشنري لیکونکی زلمی آفتاب احمد وای چې دې کتاب کې لس زره ټکي شامل کړی شوي دي او دې لپاره پوره پوره تحقیق دوی کړی دی.
بنیادی مقصد یې دا دی دلته زمونږ کم لوکل کسان دي هغه ته فائدہ وشي هغه خپل کلچر نه واقف شي خپل ژبې نه واقف شي او کم معدوم الفاظ دي متروک الفاظ دي هغه نه واقف شي او واپس دوباره ژوندے شي. هغه نه علاوه کم چی محققین دي او په ژبو باندې څوک کار کوي هغه د پاره ایز ا ریفرنس بک کارو کی چې هغه چرته هم دلته راځي په دې ژبې باندې کار کوي هغه ته یو ریفرنس میلاو شي او اسانتیا ده.
د توروالی ژبې کتابونو او کیسټ پرانست په مقام محمد زمان ساگر چې په اسلام آباد کې د ژبو خوندي ساتلو دولتي ادارې یو افسر دی وایي چې یو ژبه خوندي ساتلو لپاره داسې ګامونه ډېر ضروری دي.
کدی توروالی کې په دې گاوري کې په دې نور ژبو کې ان شاء الله کدا کدی د شاعرانو د کلام او د لیکو چې څومره دي دیو دا لیکل چې دا محفوظ شي نو ان شاء الله ژبه محفوظ بشي او چې دا ونه شي نو بیا به د بدیشي ژبې چل بکیږي یا د شجو ژبې چل بکیږي بیا به ختم شي.
په دغه موقع د تحصیل بحرین ناظم حبیب الله ثاقب مشر میلمو دوی ویل چې دوی د زلمو دغه هلو زلو ته ډېر په درناوي سره ګوري.
دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده زه ډېر انتهایي خوشحالي محسوسوم چې زموږ دا ژبه کتابي شکل کې او تحریري شکل کې د دې تاریخ په صورت کې دا موجود پاتې شو. نو دغه وخت کې د خپل نوجوانانو ته زبیر توروالی او د الف بیت ادارې انتهایي شکریا ادا کوم چې د دې قوم لپاره توروالی قوم لپاره د تهذیب او ژبه زنده ساتلو لپاره زموږ غټ کار وکړو او ان شاء الله د سر زموږ تعاون جاری او د بده کې مخکې هم نور کار هم
دي. کتابونو او کیسټ پرانستې دستورې په اخر کې راغلي ټولو میلمنو ته د کتابونو او موسیقي سی ډي سیټ د ډالې په توګه ورکړل شو او د ټولنې مشر ویل چې دغه توروالی ژبې اولس لپاره د نوي کال منجوره یعنی ډالۍ ده او تحقیق کوونکو او نورو تعلیمي ادارو ته به هم دوی دغه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هلی زلی پر سڈول اغیزمن کڑی دی
حالات دا دی سندری ویون کی دی او کوم سیتاران دی ټول دغه مسلې ښکار دی.
دا پختو موسیقي دا ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دی پای کی دا موسیقي دا لپاره بیل یو شاندار زی دی ان شاء الله دا مسله الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې اوس د پښتو کتابونو چاپ ته په خوا نه زیات شوی دی. په پښتو ادب کارکوونکي وایي د پښتو ژبې مینوال اوس زیاتیږي او همدا وجه ده چې د پښتو د کتابونو لوستونکي هم ډیریږي. په دې اړه تفصیل له فرخندا صد ناورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس د مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکوونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
او دا چې زیات تر شاعرۍ کې چاپ کیږي پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی او دا دی چې هغه سموده خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وا بیا هغه نه پس بیا راځوندای شو پښتو کې زیات زور په شاعرۍ باندې دی.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یو اداره پرنٹ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
کال تقریبا 2014-15 حسابي کې کنه هغه دې
کتابونا لا پرنٹ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بکس یې کنه او دوی کې داسې 2-3-4 د ان کو هن کو بکس یو 2-3 پکې اردو ان داسې 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاري او ادبي ادب باره کې ثقافت شو کنه د پښتو پښتو یو خبره پکې بل د چنن سبا زموږ شرکت مده مورنه یې جبه د موږ په خوره پښتو وي باز نو شان پښتو هغه کمپوزر ته چې کم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه تم ډیره مشکل نو هغه پال سره د پښتو کمپوزینګ پرې خو نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې دوه درې کسان نه
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوې دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو په دغه کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي
چې د پښتو کتابونه خو داسې بې مور بې پلار دي یتیمان یا سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه مهنت کوي اول لیکل دونه ډېر زیات مهنت کار وي او بیا د هغه لپاره چاپ کول یو ډېر لوی ستونزه ده چې هغه خور نشي کولی چې په خپل پیسو یا په خپل لګښت باندې دونه وسته فکر نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطي نه دي نو دا ده چې د پښتو کتاب په نن وخت کې چاپ کول دا یو ډېره زیاته ګرانه خبره ده خو د دې نه زیاته مهمه خبره ده چې دغه کتاب بس بیا د خدای سره ته پروت نه د دې لوستونکي وي نه د دې کا په پیسو باندې اغستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دي نه
د پښتو لیکوالان وایي په دغه کتابونو کې زیاتره لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتی مسلو ژوند لکړاوونو سره مخامخ کړي دي او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي لاتي رسمو دی راهیسه د پښتو د کتابونو په چاپ او لدی سره د مینالرونکو په شمیره کې زیاتواله راغله دي
د پښتو کتابونه هر کال په باټایده کې باندې خډیر چاپ کیږي او یو وخت دا چې یو دوه کال درې کال ما د دې جایزه غفتې و او په هغه کې اکیډمي اف لیټر یو ریسرچ کړو دا غي مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوې ده په دې کې د ټول رخه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغله دی ژوند فضا سي دوبې دی بیا دا نه پس د ادیش شمس القمر کتاب او لبې ځل لاغله دی په ژوند باندې خوب ډېر کوشش وکړ چې دا باندې کتاب چاپ شو هغه نه چاپ کول دا وی د وفات نه پس ا کتاب چاپ شوی دی په وانه د غزل او د دې علاوه د خیبر افریدی کپسولیات اوس چاپ شوی دی دا په کار خبرې ذکر کتابونه دي چې هغه ته خلک په انتظار وو
اباسین یوسفزی دا هم وایي اوس ته وخت له تیرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوی دی تاسو د فرهنده صد رپورت اوریدلو د افغانستان فوتبال لوبډلې تیر ورځ په سیالۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوبی ایشیا فوتبال اتلولې پایلوبې ته لار برابر کړه د افغانستان لوبډلې سریلانکا ته د 0 په مقابله کې په 500 ګولونو مات ورکړه او نیمه پایلوبا یا سیمی فائنل یو ګټه د یکشنبه یا اتوار په ورځ په پایلوبا کې به د افغانستان لوبډلې له هند سره مخامخ کیږي تفصیل فرشته جلال زیرا کوي
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فائنل مسابقې ته ورسېده د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګول نه ورکړل خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکی علي اسکر لالی پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي د افغانستان وروستۍ یا فائنل مسابقه له هند سره ده لالی څرګنده کړ چې هند پیاوړی ټیم لري خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي
ما تمام تلاش خود کردیم چې جام به کابل بیاریم تیم ما قوي تر از تیم
موږ به ډیره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو موږ لوبډله پر هند پیاوړی ده موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو موږ لوبغاړي په شروعي سیالۍ ته تیاری نیسیم موږ لوبډله بشپړه تیار ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي د افغانستان لوبډلې د پرونی مسابقې د لومړۍ نیمایي په ورستیو شیبو کې اول ګول وواهه خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د صفر په مقابل کې څلور، د بوتان لوبډلې ته د صفر په مقابل کې درې، مالدیف ته د صفر په مقابل کې څلور، او بل اخره پرون سریلانکا ته د صفر په وړاندې پنځه ګولونه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقه کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی و، او هغه مهال افغانستان هند ته د صفر په مقابل کې په دوه ګولونو ماتې ورکړې وه.